دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درن اوریدونکو ستلی مشی زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د طالبانو د حکومت مشر مولا هیبت الله اخونزاده وایي چې دوی د لویدیځ او ختیځ له اخطارونو نه متاثره کیږي. مولا هیبت الله اخونزاده ته په دې منسوبې وینا کې له خلکو غوښتل شوي دي چې د دوی تر څنګ ودرېږي، څوک ضرر نشي ورسولی. د ویلي دي دا مو عقیده ده، دا مو ایمان ده او په دغه لار ولاړ یو. د کورنیو مطبوعاتو د معلوماتو له مخې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په قندهار کې د یوې جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په غونډه کې کړې دي. د طالبانو مشر په داسې حال کې دا وینا کړې ده چې د نړیوالې جنایي محکمې سرانوال کریم خان د جنوري په 23مه د هبت الله خونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په خپل درې میاشتنی رپورت کې د جنکو او ښځو د حقوقو نه نیولې تر ملکي تلفاتو، اعدامونو او جسمي مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې رپورت په یوه برخه کې چې خاص د امنیت په هکله دی ویل شوي دي چې د 2023 کال د اکتوبر، نومبر او دسمبر په میاشتو کې په افغانستان کې او وسلوال بریدونه شوي دي. د 14 په ترڅ کې 18 کسان چې سوال لسی ملکی وګړي ووجل شوي دي او یو شپېته نور ټپي شوي دي. همداشان د دسمبر په 23مه د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د دیش ماشومان په شمول 9 څلوېښتنه وژل شوي او 8 خزي زخمي شوي دي. د خبر پوره تفصیل زمونږ په پانه کې ولولئ. په قطر کې د طالبانو د حکومت سفیر ساحل شاهین د جنوري په 23مه د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړې ده چې د امریکایي وګړو د توقیف په مقابل کې د انتقامي اقداماتو نه لاس واخلي. د متحده ایالاتونو د بارانيو چارو وزیر روبیو څو ورځې مخکې لیکلي وو که ثابت شي چې طالبانو ډېر امریکایي اتباني ولې دي، د مشرانو په سر به یې دومره غټې نمونه کېدو چې ښایي تر هغه انعام لوړ وي چې د بن لادن په سر مو ایښي وو. شاهین امریکا غږ ته په لیکلي پیغام کې ویلي، زمونږ تګلاره دا ده چې په سوله ییز ډول مسلې حل کړو. د یرغل او فشار په مقابل کې د افغانستان د ولس جهاد ټولو ته یو درس دی. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز په خپل تازه څېړنې کې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم د بندیز په حق له د جهادي مدرسو د منفي او خطرناکې اغیزې خبرداري ورکړې ده. په دې سیرنه کې په افغانستان کې د جهادي مدرسو شمیر د رسمي شمیر نه سو چند زیات خودل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د سیرنې د مرکز د پرزیدل جمهوریت نظام لوی سرنوال فرید حمیدی، د بشري حقوقو د منحل شوی خپلواک کمیسیون په خوانی مشري سیما سمر او د همدی کمیسیون کمشنر موسی محمودی جوړ کړی دی. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو را اوري. پاکستان د جنوري په 23مه یو داسې قانون تصویب کړ چې آنلاین د غلطو معلوماتو خپرول جرم ده او سزا یې 3 کاله قید ده. ژورنالیستان وایي د دې قانون هدف د حکومت د سیاسي مخالفینو ځپل دي. د خبر تفصیل تاسو په امره اړه
د دې قانون لمخې ټول هغه کسان په نشه کیږي چې قصدن آنلاین داسې معلومات خپاره کړي چې صحیح نه وي، جعلي وي او احتمالا د ویرې، ګډوډۍ او بې نظمۍ سبب سي. دا قانون تیر اونۍ په بیړې په ملي شورا کې تایید وروسته د سه شنبې په ورځ په سنا کې تصویب سو. ژورنالیستان د احتجاج په ډول د پارلمان نو ودانۍ څخه ووتل. د پاکستان د خبریالانو د فدرالي اتحادیې غړی آصف بشیر چودري وویل حکومت شمنه کړې و چې له ژورنالیستانو سره به مشوره کوي، خو وایي جفای ورسره وکړه. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د تاجکستان مقامات باید د خپل ملک نه د افغان مهاجرو ایستل بند کړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو عالي کمشنرۍ فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي دي چې تاجکستان تیره میاشت لږ تر لږه 80 تنه افغان مهاجر بیرته افغانستان ته استولي دي. زیاتره دغو افغانانو قانوني اسناد او د مهاجرت کارتونه هم لرل. ازبکستان د افغانستان د طالبانو د حکومت سره موافقه وکړه چې د حیرتان مزار شریف ترمنځ د ریل ګاډي د تګ راتګ د عملیاتو او ساتنې قرارداد تمدید کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت ویلي دي چې دغه موافقه تاشکند د طالبانو د حکومت د ریل لارو د ادارې د مرستیال د سفر په وخت کې د ازبکستان د ترانسپورت د وزیر سره شوې ده. ترانس افغان پروژه ازبکستان د افغانستان له لارې د پاکستان سره نښلوي. د اسرائیل پوز د جنوري په 20مه ویلي دي چې د قبضه شوی لویدیځ غاړې د جنین په خار کې په یوې چاپې کې لږ تر لږه 15 دهشتګر وژل دي او څلوېښت نور نیولې دي. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې د دې عملیاتو هدف په سیمه کې د دهشتګرۍ د منځه وړل دي. او کرملین د جنوري په 20مه ویل چې لا هم د ولادیمیر پوتین سره د ډونالډ ټرمپ د ملاقات په هکله متحده ایالاتو ته منتظر دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پیټ هیکس د خپل کار په لومړۍ ورځ د افغان متحدینو څخه ملاتړ اعلان کړی دی. نوموړي په داسې حال کې د افغان متحدینو د ملاتړ خبره کړې چې امریکا ته د کډوالۍ د پروګرامونو د ځنډېدو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فرمان دغه هیواد ته د زرګونو هغو افغانانو راتګ د نامعلوم حالت سره مخ کړی دی چې امریکا ته د کډوالۍ مختلف فورمونه لري. تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هیکس د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول په پینټاګون یا د امریکا په دفاع وزارت کې خپل کار پیل کړ. نوموړي وزارت ته د داخلي دو پر مهال خبريالانو سره په خبرو کې د واشنگتن د افغان متحدینو د ملاتړ خبره وکړه.
مون غواړو ډاډ رامنځته کړو هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شول په اړه یې شفافیت موجود وي. موږ د خپلو متحدینو سره ولاړ یو.
اګزټ په داسې حال کې د خپل افغان متحدینو د ملاتړ خبره کوي چې د امریکا د کډوالۍ د پروګرامونو تر ځنډېدو وروسته امریکا ته د راتلونکو افغانانو د کیسونو یا ارایزو کار ځنډېدلې او هغوی په دې اړه اندېښمن دي. د سی ان ان ټلویزیوني شبکې د راپور له مخې اوس مهال څنګه 3000 افغانان په قطر او 1500 نور په البانیا کې دي او متحده ایالاتونو ته د راتګ په تمه دي. میر حسیب الله چې د کابویا او کله هیسی په البانیا کې وزیږي وایي امریکا ته د ویزې لپاره ډیر انتظار مایوسه کړی دی.
د امریکا له حکومت او ولسمشر څخه غواړم چې د یو مهاجر په اړه ښه احساس ولري. هغوی په خپل وطن کې ګڼ مشکلات درلودل او له همدې امله غواړي چې متحده ایالاتونو ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، یو څه پیسې وګټي او د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي.
یو شمیر هغه افغانان چې د امریکایي پوځیانو د امریکا د حکومت او یا هم خصوصي کمپنۍ سره کار کړی وو د ترانزیت په شکل البانیا ته ولېږدول شول، څو اسناد وکتل شي او بیا د امریکا ویزه ورکړ شي. پلوشه هم په البانیا کې ده. هغه وایي د ویزې درخواست ذکر شوی چې یو ټریننګ ورڅخه هیر شوی وو. پلوشه له خپل خاوند، درې لونو او یو زوی سره ده. وایي اوس ورته ویل شوی چې په البانیا کې ځان مدغم کړي.
So now they say you should integrate to Albania.
هغوی اوس وایي تاسو باید د البانیا سره مدغم سي. دا زما لپاره ساده نه ده چې البانیا کې پاتاسم. زه البانیان نه پیژنم. زه د دې لپاره نه یم راوستل شوی چې د البانیا سره مدغم سم. حتی د البانیانو لپاره د کار موندل ستونزمن دي. نو موږ به څنګه دلته ژوند وکړو؟
دغه مهاجرین اوس هم هیله مند دي چې واشنگتن به خپل ژمنه پوره او هغوی امریکا ته ولېږدوي.
موږ په امریکا کې یوې ښې راتلونکې ته په تمه یو، څو هلته خپل راتلونکی نسل وروزو، هغوی ته تعلیم او ښه ژوند مهیا کړو او وبګورو چې څه کیږي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا او د امریکا متحدینو په لسګونه زره هغه افغانان چې د بهرنۍ ځواکونو او حکومتونو لپاره کار کړی وو د افغانستان څخه وایستل. سینن د افغاني واک په حواله ویلي چې د ولسمشر ټرمپ نوی اجرایي فرمان به د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی په څلوېښت زره درخواست کوونکو هم اغیز وکړي. سمیع الله جلال زای، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی
او رادیو خبرونه د یاسر ساتلایت لا طریقه وګورئ او واوري د نوی ساتلایت لا لري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 398 پیټه چنل کې اوریدلای شي لملتیامو د تل پشان مننه
قدرمن اوریدونکو په داسې حال کې افغانستان کې د ډالر په مقابل کې د افغاني ارزښت راټیټ شوی دی چې د کابل شاریان د بایو د لوړېدو څخه شکایت کوي او وایي چې شتمن خلک د بایو د لوړېدو نه دومره نه اغیزمن کیږي څومره چې غریب او بیوازله خلک زیانمنیږي. تفصیل پر پورت کې واوري. په کابل کې د اسارو د بازار د نرخ په اساس تیر اونۍ یو ډالر په اویا افغانۍ تبادله کېده. د ډالر په مقابل کې د افغانۍ د بایې راغورځېدو په بازار کې د عامه ضرورت شیانو په قیمتونو هم تاثیر کړی دی او د کابل شاریان وایي چې د ډالر قیمت لوړېدو راسن د دوی په ژوند هم تاثیر کړی دی. د افغانستان غوندې هیواد چې د نورو وروسته پاتې هیوادونو په څیر چارې د سترو ملکونو په نړیوالو دریځونو ژر اغیزمن کیږي د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیانونه په دقت څاري ځکه چې امریکا اوس هم د افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو په سر کې ده او د مرستو بندیدل او د ډالرو د بایل وړیدل د عام افغان په ژوند مستقیم تاثیر لري.
په کوم ګپ د بازار اگر بازار جهانی چیز ګپ نه باشه د افغانستان خیر تاثیرات داره. د افغانستان بلکې و تجار راه معلوم نشه و خار غریب و بیچاره خیلی مشکلات است.
د چرونکو په وینا په افغانستان کې مرستندوی ادارې په ډالرو معاش ورکوي او دا ډالر بیا په افغانۍ بدلیږي چې په عام بازار تاثیر لري. افغان چرونکو طارق فرهادی وایي چې دا اندیشنه شته چې د ډالرو د کمر سره به د افغانۍ ارزښت نور هم راکم سي.
سره ما څه فرق دره به هم مردم مشکل میشه خوراک باب تیل گاز هم چیز بلند میشه وقتی که ډالر بالا شه همگی بلند میشه به خاطر خط فقر دیگه پایین زیر صفر میشه.
د کابل عام خلک وایي چې د ډالرو د بای لوړېدل نورو شتمنو خلکو ته دومره معنا نه لري خو هغه خلک چې روزمره کارونه کوي او لږ عاید لري د هغوی د پاره د اوړو غوړیو او رجو بای لوړېدل ډیره غټ خبره ده. نړیوال بانک په 2023 کال د رپورت په اساس د افغانۍ ارزښت پورې تړلې دي چې افغانستان ته څومره بهرنۍ پانګې ورځي، نړیوالې مرستې څومره ډېرې دي او د اسارو تبادله څومره په سرعت سره کیږي.
نو فټیر شان اوس مطلب دا زمونږ میر شکر شان مو شي نه لرو اگر په ډالر راځي ډالر باندې راځي یعنی هر شي دا څنګه ګرانسي د غانی مقابل کې کراته وای کچیر خو لیکي توګه جم دا څنګه ګرانسي وي پرون د نن ډیر پرتا تر وړ مرزو تر پرون ډیر پرتا هر شي دا مطلب ډیر وړ کوان.
د افغانستان مرکزی بانک خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې اوسنی وضعیت ته دی ورختا کیږي نه او په عین حال کې د مرکزی بانک مشرانو د آزاد بازار د مشرانو سره د لیدو څخه پاس اعلان کړی دی چې 25 میلیونه ډالر لیلام تراوباسي ترڅو د افغاني قیمت ثبات پیدا کړي. شافیا سردار، امریکا جا، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا جاغ آشنا رادیو ساوري. د اسرایلو مشران د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دوهمه دوره کې له هغه لوړې تمې لري. د شنونکو په باور اسرایلي چارواکي هیله لري چې د ټرمپ استثنایي چلند به اسرایل هغې پایلې ته ورسوي چې د دوی په لوړو امنیتي لومړیتوبونو کې دي. مګر د سعودي عربستان سره د سولې تړون لپاره د ټرمپ فشار کولی سي د یهودي دولت سره تاوتریخوالی رامنځته کړي. پام وکړئ په دې اړه له بیت المقدس څخه د لینډا ګریستن د رپورت پښتو ژباړه ده.
د منځنی ختیځ شخړې د حل لپاره د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نوې طرحه چې ترامپ غواړي فلسطینیان مصر او اردن ته ولیږلی شي یو سیمبولیک اقدام ښکاري. دا اقدام د ډیرو اسرائیلیانو لپاره په بهرني سیاست کې یو استثناء عمل ښکاري. اسرائیل د داسې یو اقدام په تمه دي لکه د ایران پر وړاندې تهاجمي دریځ نیول چې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن ګڼل کیږي په څیر یو اقدام وشي. ډیر اسرائیلیان په ځانګړي ډول د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د محافظه کاره حکومت ملاتړي هیله لري چې اسرائیل به د دې پالیسۍ څخه داسې ګټه واخلي لکه د ترامپ د لومړۍ ولسمشرۍ پر مهال چې ترې ګټه پورته کړې وه.
زه باور لرم چې بیا یو ځای کار کول به د امریکا او اسرائیلو اتحاد نور هم پیاوړی کړي. زه ډاډه یم چې موږ به د ایران د ترهګرۍ محور مات کړو او زموږ د سیمې لپاره په سولې او سوکالۍ نوی دور پیل کړو.
ځینې اسرائیلي شنون کې وایي چې د ترامپ په ملاتړ اسرائیل کولای شي د ایران اټومي پروګرام د لمنځه وړلو هڅې وکړي، په داسې حال کې چې اسرائیل د ایران دفاعي سیستمونه او د ایران ملاتړي په غزه او لبنان کې کمزوري کړي.
اسرائیل د ترامپ د راتلونکي ادارې ملاتړ، همکاري او اخلاقي وضاحت ډېر اړتیا لري، تر څو بالاخره شاید د ایران د رژیم شرکابه او د هغوی اټومي پروګرام لمنځه یوسي.
نور شنونکي بیا نه دي ډاډه چې آیا ولسمشر ترامپ به د ایران پر وړاندې د اسرائیلو د پوځي اقدام ملاتړ وکړي.
هغه به لومړی هڅه وکړي چې د یو تړون لپاره په ایران فشار راوړي، البته دا هغه تړون لپاره نه چې هغه ترې ووت، یو نوی تړون به د هغه مهم لومړیتوب وي.
ولسمشر ترامپ وایي چې غواړي د ابراهیم تړونونه چې د هغه په تیره اداره کې د اسرائیلو او د خلیج هیوادونو ترمنځ ترسره شول پراخ کړي. هغه پلان لري چې د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ د سولې یو موافقه رامنځته کړي.
هغه غواړي د پیړۍ مهم تړون کوونکی شي. هر څومره چې اسرائیل د خلیج هیوادونو سره خپلې اړیکې عادي کړي، هغومره دوی کولای شي د ایران او داعش په څیر امنیتي ګواښونو سره د مقابلې لپاره یو ځای همکاري وکړي. امریکا باید ډېره کېله
خو سعودي عربستان غواړي چې د اسرائیل او سعودي ترمنځ د سولې هر ډول تړون با د فلسطین دولت د جوړیدو پر لوري د پرمختګ شرط وي، خو د اسرائیل خي اړه حکومت دغه شرط نه مني. دا خبره د ترامپ او د اسرائیل مشرانو ترمنځ د اختلاف سرچینه کیدای شي.
هغه غواړي د پیړۍ مهم تړون کوونکی شي. هر څومره چې اسرائیل د خلیج هیوادونو سره خپل اړیکې عادي کړي، هغومره دوی کولای شي د ایران او داعش په څیر امنیتي ګواښونو سره د مقابلې لپاره یو ځای همکاري وکړي. امریکا باید ډېر ښکېله نه وي.
ولسمشر ترامپ ژمنه کړې چې ټولې جګړې به پای ته ورسوي. هغه په اسرائیلو کې د اوسنی اوربند او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغمل شوو کسانو د خوشی کولو تړون لپاره پراخ استاینه ترلاسه کړې ده. خو د منځني ختیځ د شخړې لپاره دوامدار حل لارې موندل ښایي د امریکایي ولسمشر لپاره لا هم سخت ننګونه وي. د لیندا کرټسټن رپورټ پښتو ژباړه احسان الله اریبزای.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکور نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
راپورټونه ته دوام ورکوه. قدرمنو اوریدونکو، تیر اونۍ یو معمولی پیښه وسوه چې ډیره ستره وشودل سوه. هغه داسې چې د کولمبیا جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس سره د ټویټ له لارې سخت مخالفت څرګند کړ، خو وروسته له هغې چې د کډوالو په وړاندې د امریکا جمهور رئیس د تګلارې له مخې سپینې ماڼۍ ټینګار وکړ چې د جنوبي امریکا هیواد کولمبیا دې له امریکا استل سوي خپل کډوال ومني، د کولمبیا ولسمشر له مخالفت څخه بیرته پشاسو. په دې اړه ستاسو پام د امریکا ژغ د سپینې ماڼۍ خبریالې انیتا پاول د رپورټ پښتو ژباړې ته راګرځو.
له امریکا څخه د ناقانونه کډوالو د ویشتلو په یو تازه اقدام کې چې د امریکا ولسمشر د کولمبیا یو شمېر اتباع له امریکا څخه په شړلو سره یو فرضي کړنه ترسره کړه، د کډوالو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر ترامپ سختې تګلاري په امریکا او امریکا د باندې اندېښنې زیږولي. خود کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو د امریکا لخوا دغه هیواد ته د شړل شویو کډوالو لمنلو انکار وکړ. د د کولمبیا د ولسمشر دا کار د ولسمشر ترامپ او د کولمبیا د ولسمشر ترمنس په خواله رسنیو کې یو بل ته د ځوابونو ویلو له عمل شو. په دغو پیغامونو کې د کولمبیا ولسمشر د امریکا ولسمشر ته په خطاب کې ویلي:
ښاغلی ولسمشره، ما له دندې ګوښه کړه، خو د امریکا لویه وچه او بشریت به ځواب درکړي.
له امریکا څخه کولمبیا ته د دغه هیواد د کډوالو بیرته ستنول د دې لامل شو چې د کولمبیا ولسمشر د امریکا له ولسمشر سره په خواله رسنیو کې لفظي شخړه وکړي. دا کار د دواړو اړخونو لخوا په سپکاوي او د ګمرکي تعرفو د لګولو په ګواښونو بدل شو. خو یو څو ساعته وروسته کولمبیا له امریکا څخه د خپلو ویستل شویو ادباو په منلو سره د ولسمشر ترامپ غوښتنې ته غاړه کېښوده او خپل هیواد ته یې د هغو د ستنولو لپاره امریکا ته د ولسمشر الوتکه ولېږدوله.
د امریکا ولسمشر د دې نړۍ خلکو ته یو ډېر پیاوړی پیغام لېږدوي: که تاسې د امریکا د قوانینو د ماتولو په فکر کې، تاسې به خپلو کورونو ته بیرته شړل کېږئ، تاسو به نیول کېږئ او محکمه کېږئ به، نو دلته مه راځئ.
د کولمبیا د بندنوی چارو وزیر داونه د دی او نور ستونزو د اواری لپاره واشنگتن ته د یو پلاوی د لیګلو خبر ورکړي.
مونبل امریکا څخه د استل کېدونکو کډوالو خزو سړو او ټولو هو خلکو چې امریکا څخه استل کېږي دوغه منلو ته دوام ورکړو. مونبه هغوی ته د ویاړو اتباو شرایط برابر کړو.
پښتنه دا ده چې د دې اونۍ بحث چا وګټلو.
زه فکر کوم دا روښانه ده د امریکا ولسمشر ترامپ دا اونۍ بحث وګټلو.
له دې وړاندې د امریکا ولسمشر د کولمبیا ولسمشر ته تون غبرګون ښودلی و.
د کولمبیا سوسیالیست ولسمشر ګوستاو پیټرو چې له پخوا د خپلو خلکو ترمنځ محبوبیت کم دی دا امر کړی دی. د پیټرو لخوا دې پروازون ته اجازه نه ورکول د امریکا ملي امنیت او د خلکو خوندیتوب په خطر کې اچولی دی. لدی امر ما خپل ادارې ته د یو شمیر بیړنیو او پریکنده کارونو تر سره کولو امر کړی دی.
دا هر څه ډیر ژر او د معمولی ډیپلوماسۍ پرته وشو.
دا هر څه د شپې په تیاره کې د ټویټر له لارې او د ډیپلوماټانو او د باندنیو چارو وزیرانو نورو سره د سلام مشورو پرته تر سره شو او حالت ژر خراب او د ټویټونو په وجه جګړه واوښتل او داسې حالات او پریشانی رامن سکر چې باید نه وای رامن شوی.
شانون کې وای اوس له ناتو د باندې د امریکا د متحد په توګه د کولمبیا حیثیت او امریکا ته د قهوه او ګولانو د ستر واردونکو هیواد او نور موضوعات د بحث لپاره موجود دي. په ورته وخت کې د کولمبیا په پلازمینه کې د امریکا سفارت ته د ویزو لپاره ورغلو مراجعینو ته ویل شوی چې د دوی سره د ویزو مرکې لغوه شوی. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوري. ولایتي مسولین وایي چې د بغلان د بورې فابریکې د فعالولو هڅې چټک کړي دي. دغه فابریکه په لوی اندازه د بورې د تولید ظرفیت لري او په فعالیدو به یې خلکو ته د کار زمینه هم برابر سي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د بغلان د بورې فابریکه چې په 1919 لمریز کال کې د جرمني هیواد لخوا جوړه شوې ده، له 1902 لمریز کال وروسته د کورنیو جګړو او نامنه یو لاملای فعالیت ځندیدلې و چې د مخکنی حکومت له لورې هم د فعالولو هڅه وشوه، خو د لبلبو د کمښت لاملای ماشین ونه څرخېده. اوس د دغه ولایت مسؤلین وی له اوږده ځنډ وروسته به یو ځل بیا دا فابریکه فعاله او د بورې تولید به ورنه پیل کړي. دوی وی د بورې فابریکې د بیرته فعالولو هڅې ګړندې شوې دي.
ان شاء الله کوشش سوای دا سه په ظرفیت یان ترغو پراتون کې کولونه کې لوړ سي
هغه په کومه کچه سی وو خو کوشش دا دی چې په هغه کومه کچه سی دوی تولیدات کول په هغه کچه تولیدات وکړي. یو معذره موجوده و چې هغه د خام مواد نشته مواد د فابریکې د زمکو د غصب موضوع و هغه موضوع به ان شاء الله سږ کال حل شوی ده. د کال لپاره به دغه د خام موادو نشته موضوع به هم حل وي.
نو موري وی دا فابریکه چې د پخوا په څیر د بوري تولید ته چمتو شوی د فعالیت په پایلیدو سره به لسګونه کسانو ته د کار زمينه برابر شي او ترڅنګ به د غولایت کې د لبلبول کخت سره د کاروانګرو اقتصاد هم پیوړی شي.
فابریکه نیازش لبلبوس او پرسونل هم فضل خداوند کې کموتم میخوایم که همین یک مسلکی سازی شود. هستند بچه های نو از نسل نو که همین کار کرده رو هستند که تربیه شود.
نو پده خوشحال است سنده خپل منطقه که حلال روزی رزق خپل لاست بنده گتو. نو این ده خوشحال است سنده خپل فابریکه فعال است دائما زمان هیوادوال بیکار دی.
په ورته مهال د دغه ولایت اوسیدونکي او کاروانګر چې تازه پر خپل ځمکو لبلبو کړلي خوشحاله دي ځکه حاصلات یې یاد فابریکه کې په مصرف رسیږي.
د فابریکه چې په دغه علاقه کې واقع ده د ډیر وخت راهیسې پارچا وه او دا د موږ او تاسو ټولو مسؤلیت دی چې باید زیار وباسو زحمت وباسو خپل کارخانې خپل فابریکې بیرته په پښو ودرو چې له نورو هیوادو له احتیاج نه خلاص.
دغه ولایت کاروانګروي کده اصلاح شوو تخمونو درملو او سر په برخه کې ورسره همکاري وشي چمتو دي چې په خپل ځمکه کې لبلبو وکړي ځکه له یوې خوا به په حاصلاتو د بوري د تولید دغه فابریکه فعاله پاتې شي او له بلې خوا به ورسره د دوی اقتصادي ستونزې هواري او پر ځان بسیا شي. ناشاباشنا امریکا غټ واشنگتن.
او په افغانستان کې د بدن ښکلا د یو اتل علي رضا اساحي کورنۍ امریکا ژغته ویلي چې هغه په ډیرو سختو شرایطو کې ورزش کاوه خو هدف یې د افغانستان د نوم او ملي بیرغ اوچت ساتل و. د اساحي ملګری وایي چې هغه یو پیاوړی لوبغاړی و او دوی به یې یاد تل ژوندی ساتي.
علي رضا اساحي دوه ځلې د بدن د ښکلا نړیواله اتلولي ګټلې وه. اساحي د همدغو لاسترنو او اتلولیو له کبله د خلکو ترمنځ ډیر محبوب و. علي رضا اساحي د 2015 کال د جنوري په 23 نیټه د زړه حمله له کبله په کابل کې د 50 کلو په عمر مړ شو.
اساحي صاحب زندگی خود عمر خود وقف افتخارات مردم افغانستان او افغانستان ساخت.
د اساحي زوی کایحان اساحي د امریکا غکته ویل چې پلار په ډیرو سختو شرایطو کې ورزش کاوه خو هدف یې لوړ و.
پلار ما خو از اقتصاد بسیار کم، اقتصاد بسیار بد رفت، مسابقه داد. یعنی وقتی بود که پدرم پول نداشت که سینما رو خود بخره که با خود موازه شدیم که تحلقه خود پشکنانیم و برای پدرم سینما رو بگیریم.
د علیرضا اساحي ملګری وایي چې دی یو ډیر پیاوړی ورزشکارو.
واقع دا یو ډیر خو ورزشکارو او په 2018 کې ما سره اولمپیک کې مسابقات ته ولاړو. یو خو امتیاز د بزرگ سالان په بخش کې دی واغوستو. دوه درې دفعې دی آسیا په سطح باندې دی مسابقې ورکړلې چې پروس کال 2024 کې دی یو طلایي مډال د آسیا نه افغانستان ته راوړو.
هغه مهال چې علي رضا اساحي د سرو زر میډال ګټلی و د امریکا غ اکثره په مرکه کې ویلي و چې د هر کار لپاره اراده مهمه ده او د هیله درلوده چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان بیرغ پورته کړي.
اراده خیلی مهمه در این کار و یکی عشق از ورزش رو باید داشته باشی. یعنی هر کار رو باید با عشق تمام انجام بدی تا به بهترین حالت به سر انجام برسی.
د علي رضا اساحي د کورنۍ غړي وایي چې اساحي په هر ډول شرایطو کې مبارزه کوله.
استاد اساحي از اخلاق نیکو پسنده برخوردار بود که همیشه یگانه خاطراتی که داشتم در هر حالت لبخند به لبانش بود.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه.
چې زموږ خبرونه اوري.